ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بچې شوې اسمو کې تدې پروګرام د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې اسمت ساروان پکې ستاسي قربه ده د خبرونه په څو شیبو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لګولې دي اروپای ټولنې پروند طالبانو د حکومت د پوهنی او عدلی د وزارتونو او د ستري محکمې سرپرستان د جنسیت پر وړاندې د تشدید په خطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل د طالبانو د حکومت وینځي بولا مجاهد نن پر خپل ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي خغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي د یادونه وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزی افریقا په جمهوریت جنوبي سودان روسیه او اوکران کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړې دي ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لبنان او عراق په بخښنه سره لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خوده لپاره وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي چې دا په افغانستان کې د اوسني واکمنو پر وړاندې یوه ننګونه ده عبداللهیان چې په افغانستان کې د داعش ویل چې په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ ده او د هم زیاته کړه چې ایران له افغانستان سره د 900 کیلومتر شپول لري نو د افغانستان هر راز نامنې د ایران په امنیت اغیز کولی شي د روسي ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید پر روسي برید دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون لارې کړې ده خغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولند د خپل پولو په پراخولو تورن کړی دی ویلی دی مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې خبرګون ښکاره کړي بیلاروس د روسی ګاونډي او نږدې متحد دی د پولند امنیتی کمیټې د جولای 19 پریکړه وکړه چې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې واستوي د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری پر سوی کې لپاغات روسته بیلاروس ته ستنه شوې دي او روسیې د څلورمې پرل پسې ورځ لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حمله ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی بریټ مالی او ځانی سیانو نړولې دي د اودیسی والی ویل چې روسي په تور سمندرګي کې لخپلو کشتۍ وسخه د کلبره دوله کروز توغندیو په وسیله د حمله تر سره کړی ده چې د غلې د ګودام یو جړ کړی ده او د وطنې ټپین کړی دي د حمله د سیمهال کې چې د تور سمندرګي لاره د اوکرين د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبه ورځ پای ته ورسید خو روسي له تمدیدولو ډډه کړې ده
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبري کوو چې لږ او بو تارتیا لري افغانستان له ټول سیسو راهسي له پرلپسې وچکالې سره مخامخ دی په ورستیو دوه کلونو کې په ځانګړي ډول ورشتونه کم شوي او رستربلې ترمزه کې لاندې او بو سات هم ټیټی شي په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمند کوي په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمی اوبو غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري په دې خبرونه کې باز مشترانه متخصص میلمانه درته ووي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې لمر سره تماس ونیسي او خپل پښتني زموږ له درنو ملمنو څخه وکي. هم درس د فیسبوک له طریقه هم کول شي خپل پښتني راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانی پته ده. لومړی پوهان سمدی کتا سې دی ونو په ارتباط راته وایس کومې میوادارې ونی د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زه له کومې سلامونه او نیکی هیلې مخکې تر دې پرې چې زه د میولرونکو ونو په اکله باندې وامه چې کمی ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري وارم چې وایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 15.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې دا هغه څخه 12% یې په سلو کې 12% یې د کار وړ مځکه ده چې 4.4 میلیونه چې 4.4 میلیونه هکتاره کېږي چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی شو یعنې اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارالی شو چې هلته نباتات وخورو او هغه اوبه په 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 80% پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو او هغه ساحه چې زموږ للمی د 4.15 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پیسه پرې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی شو چې هر هغه بوټی هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی شي یعنې هغه بارانونه ورښتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي وایي چې دغه بوټی دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پورې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري دغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میولرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري؟ که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات او لږ اوبو ته ضرورت لري که د هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي د بیلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوښ چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوښښ چې دی هغه پنډ دی غوړ دی او ریشیه مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې دبله ده او ښه دبل دغه لري دبل پاڼه یې دبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډېر زیات عمیق په خاوره کې هلته تللي دي او هم د دوی د دغه په پاڼه کې داسې سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی له دې دغه څه کې د دغه تعداد مقدار هم کم دی نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بېلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې ډبلې دي او دغه لري اغزي لري دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالۍ په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت زیات دی بادام دی خورما ده اوناب دی پسته ده انځر دی د انګور که موږ ویلی شو چې په تخار کې په رستاک کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته داسې موږ پایه مادري ورته یا نیلي بوټي ورته وایي یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاک وایي داسې رستاکونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته د رکو پیوان کو شخصه پیوان کو گرافټینګ کو یا هغه ریټګانی پرته لدی څه وبکې دا د کیږي په سبزیجاتو کې مشکواله سوچي نوم د دغه واخلو د خلطه واخلو خلطه یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالی په مقابل کې دا مقاومت ده په مثاله جاتو کې مشکواله سوچي زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلی کې تر 100 ورځې پورې دی واده کې بیا پاس راغله ترې سمبلی پرې پالات استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري همدارنګ دغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالی په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وګو باندې مشکواله سوچ دغه سپوټی چې د وچکالی په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کثم تاسو ځینی بوټیم یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وای چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بوت ضرورت لري او ډیر دی او بو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بوت ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه سروان صاحب ډیره مننه سموش ته وخت راکو نومړی خو تاسو ته محترم په هان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د وبو په ارزښت او اهمیت باندې څه ورنا واچوم چې هغه طبيعي منابع چې موږ لرو لکه وبو هر یو طبيعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
دا مشکل دی چې موږ له دینو برخو څخه سترګې پټکو او سترګې نشو پټولای خو بیا هم ځینې لمړی ټوب لري لکه وبو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او د وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونیس نو په ټول وګړي په دې پیژي چې وبو اهمیت شه ده دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وبو څخه دا چې ګټه واخو ترڅو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوو هغه کم وبو ته ضرورت لري دغه دی وبو ضرورت یوازې د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرنې ته په کرنې کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلی په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل سي هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غاړي خو پریود دی هغه ودیزه دوره کمې تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم راځي هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع
بله
بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بازو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دا او هیڅوک له دې سترګې نشته ولای اوله درجه نبات دا چې هغه نبات هغه ورایتي یا هغه نوې نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریود ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه پسرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وګو منابع تقریبا ریچارج یا پروی په له بوت استفاده اوس
بله سم ډیر زیات مننه بله بله ستاسو خبري اورو تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړي خدا لیست مو رانه کوچه مثلا کوم بوټي مخکې په هان سبزینی یاد کړل
په دغه کې په
بله خپل موقعیت ما بدلوي موقعیت هم بدل کوي او سمو اواز خراب سو استاد نصرت فکر کوم چې
ما اواز
و اواز هم راځي په دې موقعیت کې وسی چې اواز مخرب نسی ډیر مننه
شته د د د د د ونو څخه په هانسه مو څلون سه محترم په هانسه بیا داوري وکړه چې هغه نباتات چې نوی پانی لري استن پانی لرون چې د لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرون کې نباتات لکه پالک او جواری او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیرو بو تبخیره ډیرو بو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرون کې دي لکه مثلا غنم دي اوربش دي مثلا ژوند دي یا هغه کرنیز نباتات دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې دا وری وکړ چې هغه نباتات چې دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
بله سم ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ که د موضوع په اړه پوښتنه لرې، نظر لرې، له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی، او همدارز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، څومره اوبو ته اړتیا ده چې یو څوک یو باغ وکړي، یو باغ کښېږدي، داسې باغ چې هغه کمو یعنی ډېر اوبو ته اړتیا نه لري؟ تاسې د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کېږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیم بل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډېرو ځایونو کې نه کېږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او دسپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوئ چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات د اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولې مثلا د میوجاتو پاکله باندې د میوو پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، یلمن کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دښتو کې دا ته ډیر زیات ښه توافق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وایي دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې دغه په مقابل کې، چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال دلته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې پرې وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل یې ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو ډېر تزورات لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوي. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبر لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیری خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په زه په خپل وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې چې تنه یوازې په هلمند او په فراه خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسی چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي او د هغه بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوې وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خرما موږ د کاله ډېره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، حال دا چې موږ تیس په وطن کې په خپله د دې امکانات شته چې دا باغ ولرو. اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په فراه کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته. دا کارونه سره شوي دي. غټ مشکل همدا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي، تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بېرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي، تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي. د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په فی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، داسې چې تاسو وایئ چې خرما په هر راس شرایطو کې وده کوي او حاصل ورکوي، دلیل دا ده چې البته هوا مې منظور نه دی، د خاورې او د اوبو کموالی مې منظور دی، دلیل دا ده چې ریښې ډېرې ژورې ځي او که څه دی؟
دلیل یې دا دی چې د خرما که تاسو دا پاڼې وګورئ، د خرما پاڼې ډبلې دي، ډیر واکسی دي، او دغه خرما داسې دی چې دغه هر پاڼې اغزي ډیر زیات لري. دغه اغزي داسې دی چې د دغه نبات څخه د دغه تبخیر چې ورته وایي، د تبخیر اندازه ډیره زیاته کمه ده. هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کمه وي، په دې مفهوم چې دی خپل اوبه خپل په ځان کې ساتي او دی خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي. چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي، چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خرما د یو ګرمي منطقي بوټی دی، لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي بمکتلو کې خرما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دا د جنت یو میوه ده. نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه منطقو کې چې هوا هلته ګرمه وي، ژمی باید هغه ونیسي، ډېر سوړ باید ونیسي. خاوره هر څومره چې خاوره یې خرابه وشي، دغه یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. په یوه نقطه باید دا درته ووایم چې اول دوم دریم کال اوبو ته ضرورت لري، چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي، چې هغه باید وسي تر څو پرې چې دا نبات مستوار شي. بیا فصله هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام، موږ کوی بادام لرو، تاسو هم د افغانستان څخه درته معلومه ده چې په کوی بادام سموږ د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیا له دغه څخه چې بیا له باران څخه نور هیڅ شی نه سولې، دغه څخه په ښه اندازه موږ دغه فاصله اخیستی سو. همدا رقم انځر مثلا ښه مقاومت لري. نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري. موږ فرمان څه کوي چې باغ سم ټکی کې په کابل کې وکړو، په کابل کې هوا یې خبر دلته نه کیږي، دلته وګورئ نو مونږ کولای شو لاغه مکمل تمن دوی.
بله، ډیر زیاته مننه په هان صاحب سمدی. په هندوی نصرت د سویابین په اړه څه وایست؟ ځینې وایي چې سویا هم کم اوبو ته اړتیا لري او دا د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا هم رواج نه ده، او په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کلونو کې رواج شوی ده او شاه حاصل هم خلکو ترې اخیستی دی، او د دې په باره کې ویل کیږي چې غوړي هم ترې جوړیږي او توفاله هم ډیره ګټوره ده، بالکل هغه پروتین لري. مهرباني پوهندوی نصرت، زما خبرې مو واورې دي لکه چې مال دی سویابین پاره راته وای، سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر اوبو ته ضرورت لري، که کم وزیر خلک وایي چې کم اوبو ته ضرورت لري، ولې ډیره رواج شوی نه ده؟
سویابین فروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ده، یعنی په خوانه سابقه نه لري، اگر چې ډېر په خوا ته کرل کېږي په نورو ځایونو کې. خو سویابین هم پلن پانې لرونکي د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یاداوري وسي، څنګه چې پوهان صاحب ټولې خبرې ما ونه اورېدې، خو یوه برخه مې واورېده، دغه میتودو ته باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغذ صاحبین وي، کاغذ غنم وي، کاغذ لوبیا وي، کاغذ اوربش وي، کاغذ جوار، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالوو دغه لپاره د بیاري لوغو مې کار واخیست وو مصرف یې کړ. مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن ورته وایو، دا میتود اوس په نړۍ کې ډېر ډېر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي. یا مثلا د باران په شکل د اوبو آبیاري ده چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمش فوق العاده زیات راولي، او هم په ضمن کې
لیکن استاد د غنمو ځینې نورو شنو فصلونو کې بیا د قطرهي یا د څاڅکو له سیستم استفاده نشي کېدای.
کدلای سی اوس په دغه چین ته موږ وګورو، په چین کې اوس ټول ابیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کیږي، خو بیا د غنمو څخه باید اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري یا غنم ډیر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه ابیاري کیږي، نو بیا لازم ده د غنمو هغه ورایتي وکړو چې امې موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي، تر څو چې په هغه موسم کې موږ په افغانستان کې اوبو پیمانه لرو اصول ورکړي. ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اتو میاشتو ته رسېږي او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي، نو که چېرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه څه ښه حاصل واخو او هغه نوې د غنمو باید ورته تغیر.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ. په هن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده. یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تللې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
دا سوال د استاد مسرت څخه ورته وکړي چې د خاورې او د بیاري د څنګه استاد هم دی، خو دومره ویلی سم چې بعضی ونی لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونی ډیر زیاتې اوبه د اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي، د وزلاند د ځمکې لاندې د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه رشي چې هغه ځنګلي ونی دي چې ډیر زیات استفاده کوي، دا غوښ خبره دا غوښ باید مخنیوي وسی، لکه په جلابات کې ایکولوپټس فورا ډیر زیات دي، ونه خو هغه ځکه هغه شاوخه کې چې هغه بیا ځکه زمنا کې دي په اصطلاح ضرورت ودی ته سچ باید ځکه شو وسی، دا غوښ باید استفاده وسی، ونه په سره کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونې دي چې هغه د ډیرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي. ولې د میوه په اړه دا درته وایم چې میوه‌جات په صورت یمو د ډیرو اوبو نه خوشي، په دې خاطر باندې چې هغه رشي وګستکیږي مختلف ناروغي پیدا کوي، دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کیږي. دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه پاول کال کې لګښت زیات دی، که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم آبیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له لږ اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله، ډېر زیاته مننه استاد نصرت که تاسو هم په دې اړه خبرې کوئ مهرباني. او زمنن بل پښتنه دا ده چې څرنګه خاوره د فصلونو لپاره دوغو فصلونو لپاره چې کمی اوبه غواړي مناسبه ده، طبعا چې هر ځای کې به هر ډول فصل نه کیږي له کم اوبه سره به گزاره نشي کولای.
بله سروان صاحب محترم، د استاد زوجه کې چې داسمه اړ کوم زه فکر کوم چې تخنیکی مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سمبل تر اوسه نه یم ان شاء الله.
بله بله، مال د خاورې له نظره خاورې به هم شاید تاثیر لري چې په یو سیمه کې یو ډول خاورې ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم یو بو ورته پکار دی، آیا د خاورې نوعیت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلب کوم د په هانتابو یا د اوري وکړه، خاوره په درې دولته
چې یو هغه متنی خاورې دي، یو ریګي خاورې دي، یو ستي خاورې دي. نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دي، هغه د اوبو ضایعات زیات لري، د اوبو لاندې د اوبو ضایعات لوړ د تبخیر لاندې د اوبو ضایعات، او هغه خاورې یا په هغه مناطقو کې چې خاورې متنی یا کلی خاورې دي، هغه خاورې د اوبو زیات دغه لري، مخصوص ساته لري، او هغه اوبو ساتلی شي تقریبا تر څو ورځو پورې اوبو ساتلی شي، او له هغوی څخه اوبو ډېرې نه ضایع کېږي، ځکه په خاوره کې یو رقم دوه رقم سري موجود دي، چې یو رقم سري د اوبو دپاره دي او یو رقم سري د هوا دپاره دي. نو هغه خاورې چې هغه میده سټرکچر لري یا جوړښت لري، ساختمان لري، د هغوی د کوچني سري ډېرې یعنې د اوبو نیولو زیات قابلیت لري، او هغه خاوري سريګي خاوري دي، هغه مناطق سري خاوري ریګي دي، ځینې خاوري دي یو د اوبو ساتلو توان کم ده، یعنی د اوبو ساتلو ظرفیت کم ده. نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د اوبو ساتلو توان ډیر وي، هغه نباتات ډیر اوبو ته ضرورت لري وکړل شي، او هغه خاوري سريګي خاوري دي، خو ریګي خاوري کوشش وکړي هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي او ژر څنګه کوي او بوت زیات ضرورت نه لري لکرلو ته خودداري وست.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدون کې لرو د واتس اپ لاري را سره دی، مهرباني کوي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. صاحب لا خاموش د زبل ولایت متاثرت ما.
مهرباني کوي خاموش صاحب، مهرباني.
ډیره مننه. ډیر مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو سطح فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري، هغه ډیر زیات اوبو تبخیروي، نو په دې اساس سره زیات اوبو ته مرتي لري، ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات اوبو تبخیروي، یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي، نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی، او پښتنه مې داده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د اوبو ساته په کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي، او زیاتره سیمو کې د شاکو بنه پیدا کیږي په مشکل سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري، په لري غوي دا غوي ته دا معلومه یې غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي، او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی په دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده، مثلا نه ورته داسې څه دایر شوی چې په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي، معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا ده چې په شمسي باندې اوبه راځل کېږي، مثلا په زیاتره سیمه کې د مځکه اوبه چې څومره ضرورت نباتات ته یا څومره غي ترغه اضافه راکشل کېږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرح جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک، او دا سیمه پیدا سوي دي چې اول وار کې اوبه زیاتې وي، دوی اوبه په شمسي په ځای سره رستلې، ورسته ورو کمیدي، او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دوی د تار سوي دي چې هغه پریږدي باغ وچ شي او اوبه ساته نورم چې تسوي ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی، او دغه شمسي اوبه زما په نظر سره راکشل دا به یو ډیر غټ ځانی د اوبو د ساتنې کموالي لپاره.
بله، ډیر زیاته مننه خاموش صاحب. وربشو پوهان صاحب سمدی ته. پوهان صاحب، شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري.
خاموش واقعا ډیری ښه خبرې وکړي، ډیر ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې عقل باندې وویل، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راایستل کېږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن سره وړي چې د دو که څوک چې استفاده کوي، خصوصا د میوه لرونکو دونو دپاره، خصوصا هغه سبزیجاتو دپاره، د میوو دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کېږي، باید حتما د څاڅکو د اوبو د څاڅکو لګولو سیستم دا باید ورباندې حتمي شي. دا باید حتمي شي چې ته وروره څه جوړې اوبه د ځمکې لاندې راباسي، دا اوبه د تیلو ارزښت لري، دا باید تر تیلو له ارزښت زیات وي، دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کړي. دا یو خبره. دومه خبره دا ده چې د اوبو دپاره چې زموږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پانه څخه تبخیر صورت نیسي، یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نیسي چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي. یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د مځکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعضې نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډېره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډېر ګټه کوي، دا د مرضونو د ناروغیو د په منځ وړلو کې ډېر زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر د وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې دا مځکه ورته په پسرلي کې چې ته دا مالچ ورباندې کش کې هرزه بوټي د منځه ځي، مرضونه کنټرولېږي، مځکه ګرمېږي، ونه ښه وده او نمو کوي، د دې دپاره دا باید دا ډېر ضرور دی. بله خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پوهن ټولو پوهنځیګانو چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید څېړنیزې برنامې باید جوړ کړي. څېړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړه کړي، چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه دپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ورته پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زره زراعت فاکولټي او استادې موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټیګانې پیدا شي چې مقاوم د دغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم اوسي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي، ولې د اوبو نشتون نه تنها چې د دې باعث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهند صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې لغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته هیڅوک ارتون ورته غنم مکر غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه چیړنې سوي دي او چیړنو شوبدلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالی په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په چیړنو کې د زراعت پانتون او پانځیو چیړنې کړې دي او خپل چیړنو کې هغه راستلې دي د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ورګانونه دی، کولای شي خپل دغه چیړنی ورته وسپاري یا نشر کی لوغوی چیړنو څخه بیا غته ترویج مامورین په ساحه کې دغه سره په امانګي کار وکړي، ترڅو هغه نباتات سي هغه کم او بوت ضرورت لري مقاوم وي، د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګ نموي فصل لند وي لوغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات سي دي سي هغه نباتات کم او بوت ضرورت لري او هغه ورته توسیع سي، هغه خصوصا چې په چیړنو کې ثابته شوی ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي، بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکری په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي.
د پسته په باره کې دا غي دولتي مؤسساتو که په خوا کې کو وسو هغه ډېر څه ترویج کړی ده، او د پسته دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په قندار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پسته باغونه شتون لري. سیو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندې سا باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې و ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هیڅ ډېر لوړ او خاورې ټوله قلوي خاصیت لري. الته داسې نتیجه ورکړي نو هغه نتیجه وسی هغه خپل کوریا لري، لږه کوریا څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي. او هم دلته چین موسساتو لکه د ایم سی و روټاپیس وغوی خلکو ته ترویج وکړوس په وجړی پنجوایي میوان شاولی کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پسته باغونه کرل سوی دي او لږه څخه استفاده دکی. ولی زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سی، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. څه زیتون سی دلته کرل سی دي، هغه زیتون هم کله سی اصول ورکې له اصولو بعد بیا ننګرهار ته وړل کیږي او په ننګرهار کې فابریکې کې پروسس کیږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو سی زړش نه خلک زو بزګران او دهقانان غوي ته زړه نشي کوي دغه پروسس د جنزال څخه ځان درکوي. نو پسته پلیمانه ده او پسته
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی نصرت. پوهان صاحب سمدی، نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالی له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي؟ تاسې مثلا د قطرهی سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پکار دی؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي، لیول نه دي ډېرې، یا بل دا چې ویالی او کانالونه مو پاخه نه دي. په کومو ځایونو کې چې ویالی پخې دي اوبو مصرف کم وي، څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځای کې چې باغونه جوړېږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورستې په دا ټپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي، په دا هغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنت چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي، چې دلته دا باغونه چې جوړېږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسی. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کو. حتی په بعضو برنامو کې ما لیدلې دي کولی شي چې داسې نصرته د دغه مسلکه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د ریشو بغل ته ورته نصفي چې دلته اوبه ورته اچي. بل غټه مسله دا ده چې دغه د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د ځمکې د سطح څخه ما مخکې وویل چې دغه تبخیر په دوه ډول دی، یو د نبات د ځمکې څخه دی چې د ځمکې څخه هم چې اوبه ولاړې هوا ته پورته شي خو نشته نو ریشه څخه اوبه واخلي. د دا اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ څخه استفاده وکړو. مالچ انواع او اقسام لري، ته کولی شي د ډبر مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وښو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو دا د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي، دا دغه څخه د خاورې سره دا ګټه سي دا په خپله رطوبات ساتي. د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوی داسې نه میوی خو پر یو بل شي پر یو بل نیلی بوټی غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوند شي موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراضو په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي که دا اوس یې ډېر زیاته لري. زه اوس یو بل لنډ مثال وایم چې مثلا د انګور ده انګور مثلا موږ دغه لرو حسیني انګور لرو دا تازه خوړه کېږي دا باید حتما وبسي ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي یو دوه واره اوبه وخوري ولې نور که اوبه هم ونیسي دی خپل انګور پخوي خو د کشمشو اندازه ډېر کوچنا کوي. کشمش یا باید غټ پایني سورت وسي یا متوسط پایني سورت باندې وسي یعنی دا تاک ماته کولی شي چې ماته ممیز راته جوړ کړي چې راټولوم یې انګور یې د تازه خوراک دپاره نه بلکې د ممیزو دپاره مثلا توران انګور مثلا کولی شم چې دا زه په دښتو کې وکړم باغونه یې جوړ کړم په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راشته د رود څخه اوبه شته زه هغه اوبه کړم د دوی څخه استفاده کولی شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بله خبره دا ده مثلا موږ سره کوم کولی شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړو یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتوونکي یا د ګرمۍ د تغیر او تبدیل دپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شینګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دې وکړل منطقه څه شي کېږي منطقه سړه کېږي د منطقې سوړوالی درجې حرارت راټیټوي کوم وخت چې درجې حرارت راټیټ شو هوا سړه شوه د تبخیر څخه مخنیوی کوي تبخیر کمیږي تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري.
بله
مدیری مدیری تریکیستا چې د سړی باس اور باندې وچی خبره ده چې تاسو د برنامه وخت هم کم
بله په پښتو نوم له تاسو څخه استاد تاسو وایي چې څومره چې بوټي او ونې زیاتی شي او عمر رطوبت هم زیاتی شي دا نور فصلونو سره کومک کوي د افغانستان اکثر غرونه سپیره دي لیکن په ډیرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم همداسې سپیره دي او که نه هسې نیالګیو ته ضرورت لري.
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته ووایم زه په خپله قلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم بنده کرغې ته ډېر نږدې یم دا د بنده کرغې ته دغه د تپې چې دي دا که درته ووایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي که درته ووایم یعنې په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي. خبره داده چې مځکه هم شم ځکه ده تپه هم شه تپه ده داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده. خبره دا ده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي هغه د اول دوم دریم کال کې تر څو پرې چې د درې شي هغه معین رطوبت خپل ځان رسوي د هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي نیال همداسې دی ولې دغه مشکوریه یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو په دې معنا لکه تیکول غوندې دی چې د موره را پیدا کېږي یعنی دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیلری چې دا باید وسی که زه دا درته وایم کوونی اول یو منطقه شنه کړه منطقه چې د شنه کړه بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوي هر کار چې کوي دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساعد وي. یو بل ټکی زه پیدا درته وایم چې د هر وچ کیلو ډرای میتر چې موږ ورته وایو هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي څومره وچ مواد څومره حاصل ته لاسته راوړي دغه نبات باید وکتل شي. اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي څومره اوبه دې مصرف کړي دي څومره حاصل دې لاسته راوړي دي دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت دی په زراعت کې ډیر زیات اخته دي نو په دې اکله باندې باید انکشافي برنامه او پروژې باید شروع شي. بدبختانه دا دوه کله را په دې خواڅه په زراعت کې داسې واقعي بنیادی پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومه کمبست وي.
ډېره مننه له تاسو څخه استاد نصرت. ما مخکې د ځمکې د هواروالي یادونه وکړه، داسې اندېښنه شته چې کال په کال وچکالي نوره هم زیات شي، اوبه نورې هم کمې شي، نو د اوبو ارزښت په فکر کومه چې لا زیات شي. د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي؟
باید ووایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځمکې ناواره دي. یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنی عصري سیستم ته واوړي. اوس نوي سیستمونه په هان صاحب ته بهتره معلومه ده، لیزر لیولنګ په نامو باندې ماشینری موجوده. دام ځکه ټول داسې لیزر کوي، هر څو اندازم ځکه ستو به هغه په کایو انچو بده په سر کې ولاړ وي، په پای کې به هغه یو انچو به ولاړ وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې چې دام ځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټول ته ورسیږي، د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل شي، دغه ټکنالوژي باید ترویج شي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینری ټراکتور سمځکه اړي، دغه ته لیزر لیولنګ سیستم ورپسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومه ده، پوهان صاحب ته بيخي ډېره معلومه ده، په ټیکلچري برخه کې ډېری د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه. یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړ، یو ځای ول وشت اوبو ولاړ. دا سیستم د لیول د ځمکې د خاورې دا نه ده برابر. نو که چیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او ځکه ټول لیول کې باید لغو کړي باغ جوړي، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بيخي بهتره معلومه ده. سیاول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي، اول باغ دې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولنګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کې زین پروسس ته یا درکشت کولو د مخم ته ځکه دا وارولو لپاره دي، ځکه د لیول کولو لپاره دي، ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګیت په مناسب باندې ځان بار کول. دغه سیستمونه ست هغه باید اوس بیا کشتو کاروند باندې اوس کاغه اټیکلچری نباتات وی، کاغه اګرونومیک نباتات وی، کاغه غلجات او بوبات سبزیجات وی، د ټولو لپاره باید هغه اوس. دا یو موضوع. دومره موضوع دا د دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی. کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی، عام دا کار نه ده سوی. نو کچيري دغه سیستم اول رایج سی او دوم دغه میتودونه دی، دغه ابیاری له میتودو څخه یا له طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخی. مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته. سنوان سه محترم هغه کولای شي په بازار او ځایو کې په هغه ځایو کې سلوري جووري ولري او دا یو نو کوم لدغه سیستم څخه کار واخی. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي، پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش، هغه هم بیا د لیول ته ضرورت لري. یا په غیر لیول ساحاتو کې لدغه دوه میتودو څخه کار واخی، چې هغه سپرینکل اریګیشن دا او ډریپ اریګیشن دا، او یا دغه باید لیول سی بیا بیاری وسی ترڅو دی وبو پس په ماکه په کافي اندازه کمواله راست.
بل استاد نصرت، یو بل پوښتنم، ام دغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې د کرنې محصولونو ته مو امدا موقع ورکړی او هغه خلک چې دا وټله بدیلې غوسرې په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لږ غوسرې کومک کړي وي، دوی به تجربه شوي او دوی به کار سوي. متاسفانه سبب
موضوع زه بیا دلته تخنیکی مشکل او سوال ما کاروان سره مکمل ونه
ما دا ویل چې د زموشته کرنې په هنځو ماسلین چې دی عملاً عملی کار ډیر کم کوي د سی ویل کې شوی دوی ته ډیر موقع پلاس نه ورده چې عملی کار وکي تیوریز د کوي او عملی کار نه کوي نو کچیرته دوی ته داسې فرصت ورکړی شي برابر کړی شي چې د هغو خلکو چې غواړي پزمکوي همدغه تجربه وشي مثلا زما باغ لرم که څوک را سره مرسته وکړي چې د قطرایي سیستم پکې ایجاد کړي نو تاسو خپل مسئولین ورکړي وای دوی ته چې د دوی باغ په همدغه سیستم عیار کړی وای دا امکان نشته
سروان صاحب محترم ډیرې شی مهم موضوع ته مو اشاره وکړه پوهان صاحب خبر ده په خوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف درلود هغه به دوی په څلورم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاوو په ساحه کې کار نه و خوشبختانه نوی کریکولم داسې جوړ شوی داسې محصلین د زراعت پوهنځي په څلورم سیم په اول سیمستر کې ساحې ته وځي پروژې ورکول کېږي هغه څېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي نو دا اوس موږ محصلین ساحې کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملاً له بزګرانو سره الته خپل عملي کارونه کې بیا غ راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې چیرنه کوي په دوم سیمستر کې بیا راپور زه خوشبختانه دا کار سوی دا نه یوازې دغه پانتونو ضرورت پانځي اوس په پروژي شکل اوشت دي او ماسلین په انفرادي او ګروپي شکل دي ساحته او ال تخپل چیرنه کوي او سروې کوي چیرنه د مختلفو میتودو په اساس باندې په ساحه کې کښت کوي پښتنلیک دغه په اساس باندې پښتنه کوي له بزګرانو سره له غوي سره همکاري کوي هغه راپورونه بیا دلته دغه ماسلینو نورو ماسلینو څخه دا اول دغه دریم سي ماسلین د استادانو په مخ کې هغه د دلته راي کوي هغه خپل د ریزلت څه د لاس راوړی دا هغه الته په بزګرانو سره هم شریکيږي او دلته ماسلینو سره هم شریکيږي
ډیره مننه سلامت اوسه استاد نصرت په هنسبه سمدی یو اوریدون کې مو په دې منس کې ټلیفون وکوي زما پښتنه مطرح کړي له استاد څخه وو پښتې چې عبد العلی په نامه دی وای چې آیا زما کې ته د سری ورکول د اوبو ارتیا نه زیاتوي
bale ډیر ښه پښتنه کړي دا ځکه دا کوډ ورکول د وګو ارتیا زیاتوي خصوصا نایتروجن لرونکو سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید وګو ورته ورکړي شي خصوصا په هغه ځکه چې مثلا زمين ځکه دي مجال ته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک ته دغه ډپارټمنټ او استاد دی البته خلګه د سپینو سره څخه دا نه کوي استفاده نه کوي په دې خاطر سپینو سره چې ورته ورکه ته باید حتمی باید وبو ورته ورکړي او کومه چې هغه جاس پرم ستوزمن دی وبو ورته د استفاده کوي یو بل خبره چې استاد ذکر کړی ډیر شم موضوع دا لیزر لیولینګ نه تنه دا چې د وبو په کمښت کې ډیر کومک یې نه لږ وبغواړي بل داسې چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډیر زیات تاثیر کوي هغه ځکه چې وبال ته ډیر دریږي غلجات کومې وجاتې هغه د مېن زوري که غلجات وسی که غنم وسی که وبات وسی هغه هیڅ نه شنه کیږي او کومې وې وسی چې هغه وبال ته راځي دانس وی هغه په ضرب د زوښ خو په د ګرمۍ کې کوبو د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو شاوخوا کې د یو ورځ مو ورته اته ساعت د پاره د پاتې سبا ته هغه د منځ دي یعنی دومره منفي اغیز ور باندې کوي نو واقعا د اوبو پس په ما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمه ما بیاری ورته ویل کېږي هغه هم ډیر زیاته موثر تمامیږي نو تر دې راهغه پرې باغ ځای کې چې د اوبو کمښت دی چې تر هغه وخت چې وبره کمیږي نو تاسو دغه څخه نایتروجن دار سره ډیر استفاده وکړئ که کوم داسې ګرین مینور کمپوست نور شی وسی ولې کله نه کله خو بیا دغه دی نو
مثلا
د لوړ حاصل د لاسته راوړلو لپاره چاره نشته
بله
کوم وخت چې ته سپین سره ورکې اوبه حتمی دي چې باید اوبه ورکې چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوې سپین سره به نه ورکې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمری د کابل پوهنتون استاد او همداراز پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی یو.
گران دل بارا مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی گران دل بارا مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی
ساعت